السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګې لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې درې روسیې بیړۍ پرون د فبروري په اتمه له باسفورس تنګې څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوي توغندي په جواب کې کړې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسئلو په اړه اوریدلی شي. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
وهڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلی راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کاس یو مور او د هغه دوه لونې وجلې دي.
په لومړنۍ تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو متروان وګرځېدی دی.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم داسې ژمنه ورکوي.
که څوم غزنی کې اوسېخته مکتبونه ټول رخصت دي، پاتونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د لیبم کې د سمسارات ملګری اجازه ورکړي.
دویمه نیمایي کې ځوان فکر اونې خبرونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د دغه خبري ټولګي د سر موضوع دا چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال پونوم دی و غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړی چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دو شنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري، یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د جینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشری موسساتو سره هم لیدنی کتنی ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه را جلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې لامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په لامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېټ نونس او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90 سلنه د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوی شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دو اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. لسلواک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی. د موضوع د تحلیل لپاره سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي. په دې پایل کې چې سلواک ته په بخانه سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ په څه معنا کې دی؟ شي
نوین سره سلامونه او نه کېره تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته طالبانو پلاوی زوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دی. دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي لنړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. د دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او تر څنګ کې هغه دوه ډېر تټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو را جلبول او یا د هغې کومکونو چې وعده شوې دي د هغو هماهنګه کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. ورسره څنګ کې خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې یعنی موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هره برخه کې خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا ښه خبره به دی ده چې یعنی طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیواله هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیواله سره کینی، نو دوی ګوري خلک ګوري دی غوی کارونه ګوري دی غوی ملکونه ګوري دغه سیستم ګوري دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره هم روانه ده کارونه څنګه مخته وړي دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي دغه خواته.
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدس د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همدا څه ده؟
بالکل طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو دغه لخوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې وګورئ اخیستل دوی د چانس ورکوي. حتمان خبرې ده خو د دروازه تر شاپ ته دروازه تر شاه باندې دروازه تر شاه باندې خبر تر شاه خبري کیږي. واته نور خبري هم شاید شوی قطر کې سوخ مخ کې دې خبري وکړې. نو اتمن نه هغوی ورته بعضی ټکی ویلې بیری دي چې دا ټکی باید عملی شي.
بلې په هم دوه ټکو کې لږ زره تام سو سليمان خیل صاحب، والي طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د دادې نګدیش پک میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلان دوکي؟
تر نړیوالو مخ کې اصل کې باید په هیواد د نن د دې خپل مشروعیت ته د رسمیت ورکی ملت باید خوشاله کی او مختص خپل لوی جرګه لرو یا د علماء او شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وی به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي، ځکه چې دوی سره هم د پواک ورته په غیث بحث نه کوي، دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. بعضی واقعیت شته چې ملت زورول شوی دی پکې، او په ملت احسانونه کیږي. دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لږ راښکته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي. خپل اشتري چې ملت رسمیت واخلي، ملت د تر شا ودری ده، نړیوال په خپل تاته رسمیت درکړي، او هو نړیوال چې لوی شرطونه چورته یې کړي، هغوی دوی هم ابتدایي قدمونه وراخیستي دي چې دوی اعلان کړی چې پسرلي ته به ښوونځي او پوهنتونونه ټول خلاص شي. اگر چې دوی باید د ځواب ووایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل دا ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي وو، د دې ځواب باید ملت ته وایي. نړیواله ټولنه که پوښتنه کوي که نه کوي، مهمه نه ده، خو ملت ته هر هغه شخص چې له تعلیم نه پاتې هغه ته به دوی ځواب ووایي. دغه مهمه ټکی دا ده چې دوی په هېواد دننه دوی رسمیت واخلي ملت نه.
سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه له سلواکه د پانتون استاد او د چارو څېړونکی وحید الله سلیمان خیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
سپینه مانای وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه نه کېده. د سپینه مانای وایان د افغانستان یو ځل بیا د خپل ځواکونو د استرو دفاع هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې یو شمیر امریکایي رسنیو د پوځي سیړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلیه د پروګرام د سستوالي خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سپینې ماڼۍ یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرامه دفاع وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنسا کې د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستانه د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولې و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
So I would just say if you look back at the specific planning steps. So I was in the room where I am going to say that the plan that I am going to say is that I am going to say 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 that I am going to say
that دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبه د ورځې پر راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پتسو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حملې په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هېواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتې دي.
اوس هم یوه بله امنیتي موضوع کې تمکیږو. د کابل د ومې امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یوه میرمن له خپلو دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې د دې وژنو په تورې یو تن نیولی. وژل شوې میرمن اید یمانو میگی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو څلوېخت کلن اید یما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوو لونو سره وشل شوې. د هغې لونې یوه مصریه او بله منوره نومېده چې د 9 او 14 کلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښې نیم ساعت وروسته یې ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د اومې حافظې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولي دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوې ایدما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. که څه هم په کابل کې د درې ښځو وژل کېدل یوه جنایي پېښه ده، خو له دې ورهاخوا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوي دي. تر خوا یې نږدې درې اونۍ کېږي چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوي دي. د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د نجونې له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفی سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي نرمل لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو جوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدی تیره اونۍ ونیول شوې، خو لا هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوې. پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تم کیږي. اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی دا مهال بیا هم سټوډیو کې دی. نوري صاحب، څه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع؟
بلی لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکیچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل درې وړه مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکاره پیغام او د ډیموکراسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا وویل دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لارې عمومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړم ورځې په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره کتلی، په تر سره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونکړه. خو ویل چې د خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کړکیچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. ماکرون ویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکیچ د لا زیاتوالي لامل نشي، سره له دې چې له اوکراین سره په پوله له سل زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړی دي. البته لودین صاحب د یادونه وړ بولو چې په عین حال کې سپینې مڼې ویاند جن ساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې دواړه مشرانو تیرو نه دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وي.
ډېر مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ لاره د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د آدم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د آدم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه یورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ ونی پریکړه وکړه. د هین لوبډلې ته پیلیز لوبغاړی لوکیش راهول بیرته راستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبیږي. که څه هم راهول پیلیز توپ وهونکی دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هین لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په څلورم نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونې ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هین لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډیری مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتک سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکې لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بې کار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نه شم کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه خیلی بدبختانه
او ډیر بدبختانه ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دي دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغوی پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر کې مو فقط
زه ډیره نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغه ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله کېدای شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي. خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې، خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټي ښودونکی حمید الله ریحان وای یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورټ کې.
د کلیوال نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلی له خټینه او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دی نه هیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتاک سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. د زده کړو دې ارمانجونو نجونو ته دا شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړی وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي، اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډیره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې زده کړی دی، الحمد هغه کتاب د اول سن کتابونه مې زده کړي، سپاره مې زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده، او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاص سي تر څو تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو، د ورډ کې راکان ته دولسم پورې موږ شاون کې زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه شاون کې زده کړو، د هغه ته دولسم پورې ښه شاون زده کړو. د
پامی د نور د ګولایت کې د ځوان د انجنیر لپاره خصوصي شونځي پر داسې محل جوړ کړي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د وقمنې لراته ګورسته د انجنیر پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوی دي. او پینځوس کلن نور علي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي، او د خپل لوړو د زده کړو په خاطر یادي خصوصي شونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ور کړی دي. د کڅه هم خپل زده کړې نه دي کړي، وایي مخه داده چې لوڼې ډاکټرانې سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورالی پر افغانستان له وکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې جنجونو ته تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه، د خپل پرواتلو ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان په دمو سره مخه وشي. زه خو بیا نه د کوټا کې وسم، یو تان یم، نور مې د خپل لورانې دي. زه ځنې ووځم تا ډرون ته، او دا هغه ته ورخوشی کوم. دا څوی د خپل اولاد مینده سبق وسویي، او دا د کلی نجونې مرڅي درته یو شای زده کوي. پورته خیر و در به نورم ځای یو ځای پورته جوړ کړم. که دولت ته کومک رسو کو تعمیر ورته راغشو، دولت نه دا وختونه ده چې باید موږ سره ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
امید الله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز اخلاص کړي، ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې لکیرو شلو کلون رئیسی د جګړو لامل ښوونځي شتون نه درلودي، خو په ځانګړي توګه د انجنیر لپاره خو بیخي نه دی. وای غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجنیر ل زده کړو برخه مونږ کړي. نوموړي وای په یاد ښوونیز مرکز کې تر څلوېشتو پورې اوس مهال انجنیر زده کړې کوي، چې شلې هغه انجنیر دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وای یاد انجنونو ته د شزینه شوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجنونه چې د تعلیم څخه به برخې دي، هغه ته د تعلیم زمينه برابر کړه. او بل په دغه کورس کې چې دي د موږ د تر څلوېختو پورې شاګردان لرو، چې شلې هغه انجنونه دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر شلو 22 کلونو پورې دي، او دغه شل یا 15 انجنونه چې دي هغه دغه عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانه او تا تکلانه تر لسکلانه یا د اول څخه تر شل کلانه پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي، دوی په مینا او په شاک باندې دغه زده کړې کوي.
ریحانه او نورالی چې یادی شوونځي ته خپل کور ور کړی، وای کچیر دولت او خلک ور سره مرسته وکړي نو یاد شوونځي بل نور هم پراخه کړي، څو په دغه سیمه کې پاتې نور انجنونو ته هم د زده کړو زمينه برابر شي.
وس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نمیګم، پیغام ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرو کلی کې اوسېږم. په څنګه کې په نشتم د سمبلې ماشوم راغی ویل رانه مې چې په چکن سروې راغلی، او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل د لس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم، هغې یو زنګ ووهلو ملک صاحب ته. ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ولې دا حساب خو تیر شو، نه بیا رانه مدې چې دوباره دې نه شو. بیا دوباره هغه لسم تیر شو، لنډه درته ووایم چې هغه مغه نه شو. خلاصه خبره دا شته، بیا شپږم د نظانې په نوبرجه کې دغه هغه ورکړم. کوټه څنګه هغه ته مرا جوړه حتی تر سری میاسي پورې لنګ در ته وایم راغلم دې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راځي شو ما کار نه کوي سم نو خپله مایوبه ما نته خطه تم حیران ما کار او روزګار هم نشته
زموږه له ازادي راډیو ناوري د وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی
اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا مزه اسد الله لودین هرکلای کوم دویم نیمای کې درته ځوان فکر خبرونه چمتو ده خو اوس د خبرونو لنډی زورو د طالبانو د حکومت یو پلاوی دی یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره دی وی غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینا جنوا خار کې دی ټاکل شوی چې د پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سر صلیب د نړیوال کمیټې له چارواکو سره به لابل د کاته ولري بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي دا وینا د رئیس الوزرا د مرسیال مولوی عبدالسلام حنفی له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوی دی اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته رسیدو کې به دوی یو موټی پاتې شي دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندل چې دغه کړکېچ د هواري لار شته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیتراني سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریده د سوریه له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړی دی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام د فبرورۍ 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندې استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي موږ په همدې مناسبت د دې ونې په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدل شي انټرنیټ په خوندې ډول وکارول شي تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ ته کارول په وخت کې کوم مسایل ته پام وکړي دا هم دې اړه نورې پوښتنې زموږ د خبرونې میلمانه جواب کړی میلمانه مو هغه ملک سهار چې د درک په نوم دی وی خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي مشر دی یو همدا ډول د افغان امریکایي په هنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي په خانه استاد ښاغلی عمر فاروق دی خپل میلمانو ته خراغلاس وایم پهلې سهار سبل تاسو ښه کو کډار ته وای چې نن د فبرورۍ 8 د انټرنیټ ته خوندیتوب د ورځې په توګه منځل کیږي څومره مینیمال معلومات شته دی په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي یعنی دغه څه عامه په هواي شوې ځینې پروګرامونه شته لیکنه بحثونه شوې دي کنه
هیات سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ترنو ریډین کوتا او استاد برمن وړاندې کوم چې د په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا دوله چې کی چې کارونه ډیر ځست په دې ورسته خو به دې ډېرې خلکو ډېر افغانانو د ژوند یو نه بیلیزن کې فعالیت ترسره شي هر ورځ کاروي فونې کې څو ځلې کاروي دا اوس مهال کوم ورسته شمیرې شوړې ترې کړم د کینې دي تر 10 میلیون زیات خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي ډایرکټ موبایل په افغانستان کې کارونه به ښه زیات شوی انټرنیټ سره تړلې ده تر 10 میلیون هغه ورسته شمیرې 10 میلیون زیات ډایرکټ موبایل نه په افغانستان کې دي لکه تر دې زیات وي او ډېرې نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروف دي حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې هم انټرنیټ سره تړلې دي د کورونا وبا لراتک سره کله په نړۍ کې 700 میلیون خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولی نو ډېریا ته فونځي زده کړې آنلاین کوي تر دې سره د ماشومانو ته ډول انټرنیټ کارونه اتمی شو مو سره افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه جوړ شوی او دا موجود جدي پاملرنه نه ده شوی هغه منځونه پرې ما په هواي تر اوسه ډېر نه ده شوی یوازې تک کال تقریبا زرګونه د سپی کیوی خلک انلاین دورېدلی ولو قسم په افغانستان کې رسمي شمیرې په دې اړه نه دي خپرې شوې او نشته ولې هغه زموږ شخصي معلومات داسې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاصې وي په انټرنیټ کې ځورېږي د نجونو دورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا نوي سلنه تر نوي سلنه زیات ده او تر الیکانو درې برابر په انټرنیټ کې ځورېدو امکانات یې زیات ده او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانون نه جوړ شوی د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کولو نه پاتې او د دې